دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه طالب چارواکی وای چې د تیرې یوې اونۍ په موده کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سږکال په ساړه ژمي کې له اتاویو نه زیات کسان مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د ډیرو سختو سړو په وجه په افغانستان کې روان بشري ناورین لا زیات ژور شوی دی. اژانس د قدرتي پیښو ته د رسېدو د وزارت د یوه ویان شفیع الله رحماني له قوله خبر ورکړ چې د روان میلادي کال د جنوري له لسمې نه تر دې دمه له 15,000 نه زیات څاروي هم د سړې هوا په وجه تلف شوي دي. ویان زیاته کړه تقریبا 1,000,000 خلک د عاجلو بشري مرستو منتظر دي. اژانس وایي چې د 2020 میلادي کال د اګست په پای کې له افغانستان نه د خارجي ځواکونو د وتو په تعقیب قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په داسې حال کې چې نړیوالې مرستې تقریبا په ټپه درېدلې دي د افغانستان اقتصادي وضعیت لا زیات خراب شو او په میلیونونو خلک په لوږه او غربت کې ژوند کوي. اژانس وایي چې د طالبانو پر حکومت د مالی بندیزونو د لګېدو له امله په خارجي بانکونو کې د افغانستان په میلیاردونو ډالره پانګه کنګل شوې او نړیوالو مالی مؤسساتو ته لاسرسی محدود شوی. له افغانستان نه د ناټو او متحده ایالاتو د پوځونو له راوتو مخکې د هغه جنگ ځپلي هیواد اقتصاد پر خارجي مرستو باندې چلېده. زمونږ غږ له واشنگتن نوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په خپل شخصي دفتر او کور کې د یو شمېر محرمو دولتي اسنادو د ساتلو له امله د عدلي د وزارت له تحقیقاتو سره مخامخ دی. دا اسناد د اوباما د حکومت په دور کې د هغه وخت پورې اړه لري چې ښاغلی بایدن په سپینه ماڼۍ کې د جمهوري ریاست د مرستیال په څوکۍ ناست و. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت پرون د پنجشنبې په ورځ د یو فرمان په جاري کولو سره دغه هیواد د پارلمان مجلس یا ولسي جرګه لغوه کړه او له وخت نه مخکې د پارلماني انتخاباتو د رابللو غوښتنه وکړه. تیر کال په جنوري کې په قزاقستان کې د حکومت پر خلاف د خونړیو احتجاجونو په دوران کې نږدې 238 کسان وژل شوي وو. د ابو آزاد په نوم یو بنگلاديشي ژورنالیست چې د بزنس سټانډرډ انګریزي ژبې ورځپاڼې لپاره کار کاو او په بنگلاديش کې د خامو او پخو خوختو د جوړولو په بټیو کې د غیر قانوني کاروبار په اړه رپورټونه لیکل وایي چې د برنا حقا د رښتیا لیکلو په وجه د چټاګنګ د خار نه باندې د رنگونی په خار ګوټی کې په داسې حال کې چې خپل رپورټ یې برابرو او تختول شو. هغه د خبره ل امریکا غ اکثرا په یو ځنګړې مرکه کې وکړه. توقع ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د کالیفورنیا د ایالت له هغو مصیبت ځپلو سیمو نه لیدنه وکړي چې د تیرو څو اونۍ په دوران کې د درندو روغتونونو وروسته د سیلابونو د راوتو او د توپانونو د راتګ له امله ورته درانده تاوانونه اوښتي دي. تر دې دمه د لږ تر لږه 80 کسانو د مړینې او د دغه پر نفوس ایالت د 85 کاونټیو یا ولسوالۍ له جملې نه په 44 کاونټیو کې په پراخه پیمانه د تباهۍ رپورټونه ورکړل شوي دي. توقع ده چې له بایدن سره به ایالتي ګورنر ګیون نیوسم او د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د بیړنیو مرستو د ادارې یا فیما رئیسه میرمن کروسل هم ملګری. یو شمیر امریکایي کورنیو چې عزیزان او خپلوان په چین کې په غیر قانوني توګه په قید کې دي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ته خواست کړی چې بل میاشت بیجنګ ته د خپل رسمي سفر په دوران کې دي له چینایي مشرانو سره د خبرو اترو په وخت د دغو امریکایانو د خوشي کولو موضوع ته په ترجیحي بنیاد خاصه توجه وکړي. په واشنگتن کې ډیپلوماتیکي سرچینو امریکا هغه ته وویل توقع ده چې بلنکن به د چین د جمهور رئیس شی جنګ پینګ او د هغه هیواد د واکمن کمونست ګوند د سیاسي بیورو له لوړپوړي غړي وانګي او د بهرنیو چارو له نوي وزیر کوین ګانګ سره ملاقات وکړي. په واشنگتن کې د امریکا هغه د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله وایي لوړپوړو امریکایي مامورانو او پوځي قمندانانو له بیجنګ سره ډیپلوماتیکي تماسونه په داسې حال کې چټک کړي چې روسیې د یوکرین په جنگ کې بیجنګ ته د مرستې خواست کړي. او با خبري سرچيني وای چې په دې وروستیو شپو ورځو کې د روسي د پاوڅو فروانده ترانسپورتي الوتکو چنتا پروازونه کړي ګومان کېږي چې وسلې بار کړي وي. د جنوبي افریقا د چرګانو د فارمونو مالکان وای چې په هغه افریقایي هیواد کې د برېښنا د ډېر سخت کمبود له امله دوی مجبور شو چې تقریبا 10 میلیونه فارمي چرګان په خپل لاس ووژني. د برېښنا د کمبود په وجه په اکثرو فارمونو کې د چرګانو د تولد مصنوعي پروسه ځنډول شوې ده. هره ورځ لږ تر لږه 10 ساعته برېښنا قطع کیږي. پرون د پنجشنبې په ورځ په پیرو کې په زرګونو خلک چې زیاتره یې دغه هیواد د جنوبي سیمو نه چې د سرو زرو کانونه پکې دي راغلي وو پر پایتخت لیما باندې یرغل وکړ. هغوی د اوسني حکومت او د کانګرس پر خلاف د مظاهرې پلان لري. په پیرو کې د تیرې یوې میاشتې په موده کې د سیاسي ناکراریو او احتجاجونو په دوران کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. تیرو شلو کلونو کې دغه احتجاجونه بې ساري ګڼل کیږي. خلک د موجوده جمهور رئیس میرمن دینا بلوراټه د سمدستي استعفا کولو غوښتنه کوي او د ملګرو ملتونو علمی تعلیمی او فرهنګي سازمان یا یونسکو د 2023 میلادي کال د جنوري 23مه د افغانستان د نجونو او د ښځو د ورځې په نوم مسما کړه. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د نغدو بشري مرستو د بهیر د بیرته پیلېدو په دوام کې په کابل کې د شاهزاده سرای صرافان وایي چې د نړیوالې ټولنې د مرستې په دغه هیواد کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د بیې د ثابت ساتلو سره ډېر مرسته کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې کچیرې په بازار کې بهرني اسعار په ځانګړي ډول ډالر کم سي نو د افغانۍ د ارزښت د کمېدو سبب پسي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت لخوا اداره کیږي د دې اونۍ په سر کې د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته د 30 میلیونو امریکایي ډالرو د نغدې مرستې د بیا پیلېدو خبر ورکړی. د شاهزاده د سرای د صرافانو د ټولنې وایند حاجي عبدالرحمن زیرک امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د بشري مرستو تر نامه لاندې د نړیوالې ټولنې نغدې مرستې چې افغانستان ته استول کیږي واقعا د افغانانو په ژوند مثبتې اغېزې لرلي.
ډېری به اهمیت د مرستې په خاصو دغو شرایطو کې چې ډېر سخت ژمی او یخه هوا ده په افغانستان کې او د اقتصاد د وطن مو دړې وړې دي. اقتصادي مشکلات لرو، اقتصادي بحران شته، نو په هر اندازه چې مرستې زیات وي په هغه اندازه به تاثیرات هم زیات وي. همدارنګه باید ووایم چې دغه نوموړي مرستې د افغاني پر ارزښت باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري او مثبت تاثیر یې کړی دی.
د صرافانو د ټولنې د وایند وینا پر اساس په تیرو درې اونیو کې چې د نړیوالې ټولنې نغدې مرستې بندې شوې وي د بهرنۍ اسعارو په وړاندې په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په وړاندې افغانۍ د 2.5 افغانۍ څخه تر 2.5 افغانۍ پورې پر ډالر کې خپل ارزښت د لاسه ورکړی.
فعلاً نرخ ډالر تقریبا 89 افغانۍ او 20 پورې ستر مارکیټ و ډالر در مارکیټ استن او افغانستان بانک هم وقتاً په وقتاً مارکیټ در نظر گرفته او مارکیټ ډالر ارزه مینمایي.
نړیوالې ټولنې د تیر 2023 میلادي کال د 19 میاشتې دسمبر په نیمایي کې افغانستان ته د نقدو ډالرو لیک بهیر وزرو چې وسره داسې انګیرنې خبرې شوې چې نړیوالې ټولنې دا پیاسي د طالبانو د حکومت لخوا په پانتونونو کې د نجونو او ښځو په زده کړو د بندیز او هم په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو باندې د بندیز وروسته بندې کړې وي. خو افغانستان بانک او ملګرو ملتونو دا راپورونه نه وو تایید کړي. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته د ډالرو د نغدو بشري مرستو لیک د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ د بیې په ساتلو کې مهم ګڼي. د اقتصادي چارو یو کارپوه محمد محفوظ فکیری امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې افغانستان یو وارداتي هیواد او د دغه هیواد د ملي پیسې د ارزښت کمواله د توکو د بیو د لوړېدلو او نورو اقتصادي ستونزو سبب کیږي. د همدې له امله د مرستې نورو ژورو اغېزو ترڅنګ پر خلکو مثبتې اغېزې لري.
افغانستان ما میدانیم که یک کشور وارداتی هست و کاهش ارزش پول ملی منجر به بلند رفتن قیمت ها و به ادامه ازو باعث مشکلات زیاد اقتصادی میشه و این کمک ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم میتونه تاثیرات در قسمت ثبات ارزش پول افغانی داشته باشه.
اقتصاد یا استاد عیسی رضایی امریکا اکثر په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د تیر جمهوری رژیم د رنګیدو وروسته اوسم دا هیواد یو ژور رکود سره مخ دی او له هر طرف څخه د دغه هیواد پر اقتصاد باندې فشار وجود لري چې ورسره خلکو په بازار کې د اخیستو توان له لاسه ورکړی دی. ښاغلی رضایی وایي چې د خلکو د اخیستو توان د کمیدو سره د نوو بانک نوټونو چاپېدو ته هم اړتیا شته. دی وایي چې د نوو پیسو چاپ او بازار ته وړاندې کول به د افغانۍ په ارزښت باندې هم چندانی اغیز ونه لري.
این کمک ها قطع شود مطمئنا تجربه تلخ سال گذشته دوباره تکرار خواهد شد. پول افغانی ارزش خود را سریعا در مقابل ارزهای خارجی از دست خواهد داد، چون افغانستان صادرات قابل توجه نداره که بتونه ارز مورد نیاز خود تامین بکنه از طریق صادرات.
د ملګرو ملتونو مرستنده پلاوی دفتر یوناما تیرونه په اعلامیه کې ویل چې له بهر څخه چې افغانستان ته د نقدو پیسو کومې مرستې ورځي، دا د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې مرستې دي چې په دغه هیواد کې په بشري فعالیتونو باندې په مصرف رسیږي او طالبان ته دا پیسې نه ورکول کیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د 2020 میلادي کال د دسمبر د میاشتې څخه د روان 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې پورې د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته 1.3 میلیارد نقد ډالر انتقال شوي او په دغه هیواد کې په بشري چارو په مصرف رسیدلی دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 څپو اورېدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونې په 2015.0 2015.0 9015.0 10590.0 میگا هرتز لنډو څپو اورېدلی شئ. سپین خبرې یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9015.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. واشنگتن اگزایم نرخ پرونی پا تازه راپورت که ویلی چی طالب مشران پا پته دخپلو پا تا دشمنانو دا وجلو دا لیست پا جوره ولو بخته. دا دی راپورت لمخی طالبانو دا کلو لمشرانو او وکیلانو سخه گرده چی دا هوغ کسانو لیستون جور کرده چی دا افغانستان لپخوانی پاوسره کار کرده. د بلخوا د مخکنی وسلوال پوز ویان اجمل عمر شنواری امریکا جخت ویلی چې سره لده چې طالبانو عمومی افا اعلان کرده، خو په تیرو اولسو میاشتو کې طالبانو د مخکنی وسلوال پوز 2400 کسان وژلی دي. په همدې اړه فریډم هاوس د خپلې وروستۍ سروې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. طالبانو د دې رپورت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې دا ډول رپورټونه رد کړي دي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه په راپور کې ویلي طالب مشران په پټه توګه د خپلو پات دښمنانو د وژلو د لیست په جوړولو بوخت دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو پخوانی ویان اجمل عمر شنواری د دې راپور تایید ترڅنګ ویل چې د مخکنی پوز د سرتیرو د وژلو ارقام لدی هم لوړ دي.
په ولاسو میاشتو کې زمنګه د وسلوال پاوز 2400 نفر متاسفانه په ډیر فجی او مرموز ډول باندې په شهادت رسول شوې دي. په عین ډول باندې تر 7000 نفر پورې د وسلوال پاوز منسوبین د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو د خوانه زندانی شوې دي، شکنجه شوې دي، چې او تعداد برته خوشی شوې دي د سپینګیرو په منځګړی تو په بیا د بلې وسیلې په اساس باندې، او یو تعداد نورې تر اوسه پورې هم تقریبا په حدود 2000 کسان تر اوسه پورې هم په علني او مخفي زندانونو کې د طالبانو سره په بند کې په ډیر بد حالت کې پراته دي.
د جنوري میاشتې په لومړیو کې د رواداري په نوم یو سازمان وویل چې طالبان د 2023 د اګست له 15 نیټې څخه نیولې د 2023 کال د نومبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې 643 ولسی خلک د مخکنی حکومت نظامیان، سلافیان، د مقاومت جبهې غړي او نور وژلې دي. طالبان تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د یادې ډلې چارواکو تر دې مخکې ویلي چې طالب مشرانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړی او له دې امله هغوی له هیچ چا سره دښمني نه لري. بلخوا د فریډم هاوس یا د ازادۍ کور تازه سروي چې د جنوري په 19 خبره شوې په کې راغلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعین د خپل سرو نیولو، شکنجي او بندي کېدو له ګواښ سره مخ دي. له فریډم هاوس سره په دې سروي کې د کاناډا مدني ټولنې ادارې یا ACSF مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
موږ د هغو مسایلو په اړه شاته تګ لیدلې چې میرمنې او نجونې اغیزمنې کړې دي. زه باید په دې اړه ووایم تر ټولو ناوړه بېلګه یې افغانستان دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین وایي ورځ تر بلې د ګواښونو کچه لوړېږي.
مکتوبونه ستا چې په هغه کې طالبانو په مشخص ډول د زنو اشخاصو نمونه لیکل سوي دي چې هغه مدافعین د حقوقو بشر وو او همدغسې په تیر حکومت کې په مختلف برخو کې دوی دنده ترسره کړې وو. نو اوس دغه لیستونه ډېر په مشخص ډول دغه اشخاصو نمونه هم پکې لیکل سوي دي چې هغوی ته امر سوي دي خپل کسانو ته چې دوی تاسې ونیسئ او د استخباراتو له لارې.
د میرمن د حقونو فعالین هم د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
در کل تمام مردم افغانستان او مخصوصا امین طبقه کې صدای مردم هستند، اینایی که مشکلات مردم به گوش دنیا میرسونن، اینا دادخواهی ها میکنن، واقعا در مرز خطر نه تنها خودشان بلکه اعضای فامیلشان همچنان و هر وسیله که اونا را به اینا ربط میده در خطر هستند.
د فریدم هاوس در راپور په اساس په افغانستان کې د مدني ازادي او سیاسي حقوقو د ساتنې په برخه کې ژور اندېښنې شته، خو طالبان تل ویلي چې د بل هر وخت په پرتله اوس په افغانستان کې د خلکو حقونه خوندي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبه د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخوانی پښتو خبرونه په 2040.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا هم د دې خبرونه مرکه. د پیښو په وړاندې مبارزه وزارت په خوانی سلاکار عزت الله صدیقی وایي سجنې جمعې د نورو کلونو په پرتله ډېر سختې او خلک له هر پلوه له ستونزو سره مخامخ کړي. ښاغلی صدیقی د امریکا ژغ سره په مرکه کې داسې وویل:
تشکر، مننه. د متاسفانه چې افغانستان سخت کال ډېری خلک یې تقریبا 8.3 میلیون تا اوس لحظه چې موږ تاسو غږیږو په اساس د راپورونو او څېړنې چې شوي دي د ملګرو ملتونو د خوانه عمده هغو اساسي بشري مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې، چې هغه خواړه دي او غیر غذایي محصولاتي مواد دي.
ډېره مننه صدیقي صاحب، تاسو همالته حضور لرئ، په افغانستان کې ژوند کوئ، دغه سخت او سوړ ژمی او طبي اړتیا، څومره خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري؟
طبي او طبي خدماتی چې دیتا ارتیا لري خلک 28.3 میلیونه خلک په د سخت کال 2023 کال کې. اما دلته چې موږ ګورو دا خو هغه وړاندوینه وه چې د تیر کال په اواخرو کې دا څېړنې شوې وې او دا ویل کېدل چې دومره خلک به اړتیا لري غذایي موادو بشري مرستو ته سخت کال. د دې تر څنګ اما کله چې موږ اوس وینو د هوا دا ډېره یخې څپې چې افغانستان ته واردې شوي سره ولایتونه د دې سره مخامخ دي، حتی داسې ولایتونه ورسره مخامخ دي چې هېڅ مخینه یې نه لرله دومره سړې هوا.
ډېره مننه صدیق صاحب. د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه هم د سترګو لیدلی حال که شریک کړئ.
په کابل کې هم تر پونځه پورې موږ چې ګرځو او ګورو د خلکو اقتصادي وضعیت، د خلکو د غذایی موادو د پاره اړتیا، متادین، دا ټول په ډېر بد وضعیت کې دي. کله چې تاسو ځئ وچه ډوډۍ اخلئ د نانوایۍ څخه، باور وکړئ چې هلته لاړ شئ داسې په لسګونو ماشومان، ښځې، سپین ګیري، حتی هغه خلک چې نور کله به کار کولو تر بیګا پورې د حد اقل د 15 لسو ډوډیو پیسې پیدا کولی شوای، سل یا 1.5 سل افغانۍ، هغه هم اوس د نانوایګانو مخې ته ولاړ وي. په هغو ځایونو کې چې د بشري مرستو توضیح وي، هلته چې تاسو وضعیت وګورئ، تر هغو خلکو نه چې سروې شوي وي او په لیستونو کې نمونه وي، تر هغو نه ډېر همداسې خلک که هغه د ټکسي ډریوران دي، که هغه کراچیوانان دي، که هغه دوکانداران دي، او که هغه عام وګړي دي چې په لار باندې روان دي، بس هلته ورجمع وي او په کفونه یې ایستلي وي، په سلګونو نفره ورته ولاړ. او د دې لحاظه موږ چې کله د ډوډۍ تا یخني چې راغلی د ډوډۍ موضوع یې بیخي د خلکو نه هېره کړې ده. اوس یخنۍ ډېر زیات خلک ته اخیستي دي، د اوبو د قطع کېدو یوه ستونزه ده، د لارو قطع کېدل بله ستونزه ده، د کلینیکونو او شفاخانو ته نه لاسرسی بله ستونزه ده چې دا اوس خلک ورسره لاس ته ګرېوان دي. متاسفانه چې په ټوله کې ووایم وضعیت سخت کال ډېر زیات خراب دی، هم نظر تیر تا او هم نورو کلونو ته.
مننه صدیق صاحب، کورم وده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولی دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنیو سپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2015.0 2015.0 9015.0 10590.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2015.0 9015.0 2015.0 او ساس غک یا صدای شما خپرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په دفتر او کور کې د محرمو اسنادو د مندل کېدو په اړه تیر اونۍ د خبر لخبرېدو وروسته نوموړی اوس د عدلیې وزارت له تحقیقاتو سره مخامخ دی. د سپینې ماڼۍ څخه د امریکا ژغ خبریال په دې اړه وروستي معلومات لري.
دا د سپینې ماڼۍ دپاره خورا سخته اونۍ وه. خبرونو وویل د اوباما بایدن د ادارې د وخت ځینې محرم اسناد د ولسمشر بایدن په دفتر او استوګنځي کې د امریکا د منځنۍ دورې له ټاکنو وړاندې د نومبر په 2 نیټه موندل سوي دي.
دا یو حقوقي موضوع ده. زه به تاسو د سپینې ماڼۍ د مشاور دفتر ته راجع کړم. زه به همدلته پرېږدم، نورو جزئیاتو ته به نظم.
د سپینې ماڼۍ ویاندې په دې اړه د شفافیت ډاډ ورکړ، خو د عدلیې وزارت لخوا د روانو تحقیقاتو له امله یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. ماهرین وایي په داسې یوه هیواد کې چې په میلیونونو وګړي محرمو اسنادو ته لاسرسی لري، له دغو اسنادو سره ممکنه ناسم چلند طبیعي خبره ده، او زیاتره وخت له سرغړوونکو سره یوازې په اداري چوکاټ کې برخورد کیږي.
تر هغه حده چې حقایق بدل نشي، د ولسمشر بایدن د حقوقي دعوا خطر ډیر لږ او حتی د صفر برابر دی. په دې اړه پیغام ورکول د هغه دپاره اوس خورا مهم دي. نو په حقیقت کې د ولسمشر په استوګنځي کې د نورو اسنادو د موندنې په اړه د حقیقت پټول په داسې حال کې چې هغوی خبر وو چې د اسناد څلورو نیمه مخکې موندل شوي وو سخته تېروتنه وه.
تیره اونۍ د امریکا لوی څارنوال میرک ګارلند په دې اړه د تحقیقاتو دپاره رابرټ هور د ځانګړي مفتش په توګه وګوماره. د متحده ایالاتو دا پخوانی څارنوال په 2018 کې د هغه وخت د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا نومول سوی و. پر ټرمپ هم تور دی چې په غیر قانوني توګه یې محرم اسناد ساتلی دي. د امریکا د فدرالي څیړنو ادارې اف بی آی په تیر اگست کې په فلوریډا ایالت کې د ټرمپ د مارالاګو په استوګنځي کې په لسګونو محرم اسناد وموندل. جمهوري غوښتونکي پر بایډن او ډیموکراتانو تور لګوي چې په دې اړه دوګونی چلند کوي.
هغه پر ولسمشر ټرمپ نیوکه وکړه. آیا هغه پر ولسمشر ټرمپ د برید دپاره د عدلي وزارت وکاره وو؟ فکر کوي دا سم کار وو. دوی له ټاکنو د مخه پوهېدل چې د ولسمشر بایډن سره دا پېښېدونکي دي، مګر دا خبره یې د امریکا له خلکو څخه پټه ساتلې وه.
جمهوري غوښتونکو چې اوس د استازو په جرګه کې په لږ اکثریت کې دي، په دې اړه ملي امنیت ته د رسیدلي احتمالي زیان په ګډون د جلا پلټنو ژمنه کړې ده. سپینې ماڼۍ دا ادعا رد کړې چې وایي د امریکا متحدین اندېښمن دي چې د بایډن اداره رازونه نسي ساتلی.
زموږ متحدین او شریکان په اوکراین کې د روسیې له یرغل څخه نیولې د هند آرام سمندر په سیمه کې د چین تر زورواکۍ پورې د هغو ګډو ګواښونو او ننګونو په اړه ډېر اندېښمن دي چې موږ په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ یو.
قدر من اوریدونکو، یو افغان کډوال د پېښور په پاچا خان پوهنتون کې د جیو فزیک د ماستری مخکښ ګڼل سوی او د سرو زرو مډالې ګټلې دي. افغان ځوان چې د یو کبار پلورن کې زوی دی بیا هم د خندونو په وړاندې مبارزه کوي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان د خدمت جوګه سي. مسکا صافی په دې اړه نور معلومات ورکوي.
متی الله همایون چې له آره د لغمان ولایت دی د پېښور له باچا خان پوهنتون څخه یې د جیو فزیک د ماستری تر څنګ د سرو زرو مډال ترلاسه کړی. وست سهار لوبو بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې تدریس کوي. که څه هم هغه وست د خپل ستړي ژوند لپاره یو سخت پړاو څخه راوتلی، خو وای هغه ورځې به هیڅ کله هیرې نکړي چې د کډوالۍ په ترینګلو شرایطو کې یې پوهنتون ته د شمولیت لپاره ازغملې دي.
باجو خان پوهنتون کې میرټ لیست کې اول نمبر زرال مخفي سره بیا هم نو ما خو نه کول، خو هغه لکه په سدوبر مون خطو چې زه تنگ کړم ځاتي مجبور شم لاړم 500 ضرور بو سره او 3000 روپے دی اول سیمسٹر فیس. خو هغه را تاول فیس جمع کو چې اول فیس ته جمع ک باقی لا جمع ک د سحر نواله د شپې دورس پوری مسلسل ز ټیچینګ کوم او ز خپل بخش کې نور مخ کې تنگ وړم. ما کې دا صلاحیت شته چې ز لږ وزګار شم لکه څنګه چې عام ځوان د ماخام نه بعد وزګاری. نو ان شاء الله تعالی داسې راستارونه براوړم چې باقی په ټول وطن بیا کړی.
متی الله همایون غختل چې ته بولولی خود کډوالۍ ناخوالو یې مخ ډب کړه، اوس غواړي په خپل څانګه کې پرمختګ وکړي. وای افغانستان له منرالونو او ذخایرو ډک دی او که ورته پام وشي نو د هیواد اقتصاد به ورسره تر ډیره باثباته شي.
افغانستان ته ویلې شي د لیتیم سعودي عربیا، سعودي عرب د تیلو لپاره مشهور ده، افغانستان د لیتیم لپاره مشهور ده او د تیلو وخت روان ده، اوسوبه انرژي ورکي، برق هم انرژي راځي، خو د لیتیم وخت نه روان. دا په سرکټو کې استعمالیږي، دا په ټیکنالوژي کې استعمالیږي، دې ته دنیا اړتیا لري. د خیر سره بیا به ان شاء الله تعالی د افغانستان په دغه غرونو کې چې څومره معدن پراته دي دې ته به خدمت کوو د خیر سره، او یو وخت هم ان شاء الله د افغانستان په کانو صنایع کې په یو لوی مرتبه باندې ان شاء الله وګوري.
د متی الله همایون پلار د کباړو کاروبار د لارې د خپل اولادونو د روښانه راتلونکي لپاره ډېرې هڅې کړې دي. هغه وای چې نن په دې ویاړي چې زوی یې د زرګونو خلکو له منځه د سرو زرو مډال ګټلی دی.
سبق خپله د کباړ کار کوم، په دې کې مې دا بچی رب العزت ورسول، دا الله خوښه ده چې چاته څه ورکوي. نو هغه فارسی کې یو متل دی وای رحم خداوند کې مواثر شوت خوانده او ناخوانده برابر شوت. نو په مونږ الله رحم زه ډیر خوشاله یم شکر الحمدلله چې په دې غریبۍ کې غریب سړی او د یو غریب سړی زوی میډال اخی نو دا ماته ډیر د کامیابی او د خوشحالۍ دور دی.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه.